Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل 28مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوي ویلي هیواد په د ایران هوایی بریټ ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریټ له ځواب سره مل دی، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بلورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسکوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه وژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې چې پرون خپره شوې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید د زیاتېدو خبره پکې شوې او ویل شوي چې ټولو عامه شبکو ته دغه برېښنا ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میګاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې 250 میګاواټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د نړیوالې کمیټې برخه ده تیر کال د محمد نبی په یو نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي. محمد نبی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځ برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیسته. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند عرفان کاتیا ویلي تر ټولو زیاته مرګوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنم په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر ولوید. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د کیف پر لویدیځو متحدانو غږ کړی چې دغه هیواد ته د الوتکو ضد سیستمونه، وسلې او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي. د روسیې راکټي او توپچي بریدونو ملکي سیمو ته زیان رسولی او اکثره تاسیسات یې ویجاړ کړي. بلورته د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې والي وادیم فلاشکین په سیورسیسک سیمه کې ویلي چې د توپچي ډزو له امله د 4 تنو د وژل کېدو له پیښې خبر شوی دی. او د هند کرکټ په غوره لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ترویس هید په 1 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هندریک کلاسن هم په 150 بالونو 8 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 202 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د اولمپیک اداره تحریم کړي. د اولمپیک کمیټه څه وایي؟
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د خزینه ورزشکارانو د غوښتنې په څه معنا او څه اغیزې به ولري د چارو دی وکتونکي نظر پرې راخلو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې یو بزګر وایي دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و پایه بادام و داشانی را خلاص کردم پس روی که اونه که و پایه دا یا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که مو در ریگی کبانو لطود بازار هم خبره و خلق والد اغا ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غزیت دمرست و کچه زیاد شبید.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي، خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړې کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه نقض کړي او د خزو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شاملې او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنور غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او ټورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتک او داد محمد پاینده چې خو هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د سار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو له خوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبي او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې مو پارولې. طالبان چې دا د واکمنۍ شاوخوا دوه نیم کاله پوره کېږي، د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه دی د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې طالبان اداره کوي تحریم کړي او دوی ته د پاریس د اولمپیکي لوبو پر مهال د لوبو د ګډون اجازه نه ورکوي. دا غوښتنه په څه معنا ده؟ وایي د ورزش سیاسي کول به د افغانستان د ځوانانو پر روحیات اغیز وکړي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسول کمال سادات سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشه، ستاسو په باور د دغه خزینه ورزشکارانو دغه ډول اوسنۍ غوښتنې او پخوانی غوښتنې په څه معنا دي او د افغانستان د اوسنۍ حکومت لپاره یې پیغام څه کېدلی شي؟
وګوره، اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډې لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې دی افغانان ځوانانو د هغې په ګټه، ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناوو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. د
سادات صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاند نمګو تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغیزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په مولیناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې دي سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا یوه حل لار ده.
په کور دننه سادات سي د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولي دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی دما ورکړي ده، دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر ځوریدلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه ځورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ کا حکومت په لوب باندې لګولې دي، خاصتا جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې پر افغان کډوالو کړي تنګ شوی په بوشهر ولایت کې د غلطه تازه چارواکو ویلي چې هیڅ کډوال د کار او نور ټولنیز فعالیت اجازه نه لري. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د درې خارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علیپور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه استلسي. هغه زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اصلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلارې د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډګه کړې نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډېره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان بخوانه پوزی احمد چی اوس د ایران د بوشهر کڼوا کې کډوال دی، وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او پر همځایونو کې هم خلک ډېر زوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډېرې پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشان تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
واشنگتن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. د غزې تړانګې زیاتره برخه د شپږو میاشتو جګړو په پایله کې ویجاړه شوی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینی مانای د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي د مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې، دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینی مانای د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و
په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندوی کارکونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه مؤسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د روانو بارانونو او د هغه د اغیزو په اړه تمکیګو. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو څو ورځو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د سیلابونو د مرګ ژوبلې کچا د 33 تنه یاد شوې او په پاکستان کې بیا نږدې 50 تنه په بارانونو کې مړه شوې دي. په اوروزګان کې هم د بارانونو بیا تر ټولو زیات بزګران اغیزمن کړي. دا چې څنګه له خپل خبريال نبي وورو،
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د عملري او ورشتنو ورسره دي. په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطه باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دوی اتیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یو. ګرنګې چې وال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دا یا روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را ول غنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پایناوې د بلاغ اوسېدونکی یم. زما غنم کښته ته سیلو پر علي پر وا او شلې بس ست نه لاند او د بادام او د درخت نه لاند مالان سره وکړل. یو څه سره ځانمن کړل او پسونه یې ځانمن کړی او سر پر راوښ دي. دا یو پاسل ځین ولاړ دی ما بین پس نو پس خدای د دربار ته نه شي او پس د خدای صدا موږ ته مکو شي. الله ته مې دروش خدای به مو چلی، الله دې موږ وشلی، شاله مو نه شلی، بندم نه شلوارې پد مو قدم کړم. دا حکومت دا حکومت یې سبا واس پراو د ول سره امداد یو کومه کوکړي وکړل کنه وکړل بل نه شي چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې شدي او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او د غراس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې وستړل سوي دي او د غراس د اورزګان او کندهار لوی لارې هم لکه یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاګل ازادي رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوې مخکې دې چې تاسو پیغامونه راوخلو ورزو یو بل راپور ته. په کندوز کې یو شمیر کپلورونکو وایي چې د ریګي کبانو بازار خ تو دی. د کپلورونکو په وینا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او له همدې امله مینواله زیات دی وان چاته رسیدګی نه. د معلوماتو لمخې ریګي کبان د موسین په څنډو کې په شګه یاري کې مندل کیږي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر کپلورون کې وای چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري ترڅو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. باباروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره خ غټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي هغه ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یاري کې مندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان لزر نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري او ان چاته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري دای وای ریګي کبان هم په خ خړل کیږي او هم لو چیدو ورسته د پودر په شان مېد کیږي او بیا له شاتو سره خړل کیږي.
ماګه می دای بیسوی تخم ضعیف وشه یا کوم مرد ضعیف وشه دای چیزا
به خلک چې له جنسي کمزورتیا ضروریږي هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټ لیدلی او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورون کوي عبدالمالک کندزی وای د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خېلی مفید استه.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان زوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوي خلک ناتي قلا چې ځان د یاد ولایت د دویم ناحیه وسیدونکو را پیژني د هم وای چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
ایجه محمد په خاطر مای ریګي نه بودان فعلا
زه په ونی کې دوه ځلې ریګي کبان خورم. ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان یو لسو افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټلې تلې ده په همدې خاطر هر ونی ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت موی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي. خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم لکمشت او یا هم د ژرین زالیدو لستونز سره مخامخ و. ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبيبان هم وای چې لډیر په خوا زمانی رئیس په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا زوريږي هغه ته لریګي کبانو جوړ شوی درمل ورکول کیږي. ځکه ریګي کبان ګرم دي او خړلې د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاب المنانی خزید زابل ولایت د شمرزول ول سوالی صاحب تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ول سوالی مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله ثروتلې دي دا ټول د تو بو شلا بو د غشام یولو نو ما مسول چې روان کول سره پیدا نه لوزر څه د دفاع وزارت خدا هله د چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته د من د کا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سي دي د من د کا دیر سمه ته درې سوي دي دا مو دي خواهش ده له بهرنی مشاتو څخه چې د راجل سي او راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری لوجي سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړئ چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلې دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.